حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم د شپې نه بجی دی ز صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستو ایم پیل په خبرونو کو. په پروان ولایت کې وی چاودنې دوه کسان وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. په پروان کې د طالبانو د امنی قومندانۍ ویاند فضل رحیم مسکینیار په یو اعلامیه کې ویلي چاودنه د چاریکار ښار په یو کباړ اوسپنه کې د ماین د ځای پر ځای کېدو له امله شوې. مړه او ټپیان ټول ملکیان دي او د کباړ اوسپنې به ټولولې. نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د کندهار په سپین بولدک کې د طالبانو ولسوال وایي په دې ولسوالۍ کې د پرونی اور په نتیجه کې لږ تر لږه 2500 دوکانونه سوځېدلي. د ای پی خبری اژانس د راپور له مخې عبیدالله بشیر د دوکانونو د سوځېدو په نتیجه کې دوکاندارانو ته اوښتی تاوان د میلیونونو ډالرو بللی. پرون د سپین بولدک ولسوالۍ په ویش بازار کې اور ولګېد او په څو ساعتو کې د بازار ټول شیان په ایرو بدل کړل. په دغه بازار کې د موټرو پرزې، دوهم لاس موټرونه، ټایرونه، الکترونیک وسایل او په عمده او پرچون ډول پلورل کېدل. تر اوسه پورې د اورلګېدو علت نه دی څرګند. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي په غزه کې د اسرایلو په دریو هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د شنبې په ورځ راپور ورکړ چې بریدونه تیره شپه په مرکزي غزه کې د کډوالو په کمپونو شوي. طبي ډلو ویلي په قربانیانو کې درې ماشومان او یوه ښځه هم شامل ده. په غزه کې جګړه وروسته لاغه پیل شو چې حماس د 2023 کال په اکتوبر کې په اسرائیلو برید وکړ. لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 یې یرغمل کړل. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. د حماس تر کنټرول لاندې غزې ترانګه کې د روغتیا وزارت ویلي په جګړو کې تر اوسه شاوخوا 9000 کسان وژل شوي دي. په عین حال کې په غزه کې د اوربند په اړه په قاهره کې خبرې د پرمختګ په حال کې دي. د امریکا په ګډون نړیوالو منځګړو پر اسرائیلو او حماس فشار ته دوام ورکړی چې د اوربند او د پاتې یرغمل بندیانو د خلاصون په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلته لوستلی شئ. د دغه پروګرام په سر کې به د کندهار لسپین بولدک تاسو ته وروستي جزئیات درکو چې هلته په پرونی اورلګېدنه کې لږ تر لږه 2500 دوکانونه سوځېدلي.
باز محمد په دې اورلګېدنه کې د جمعې په ورځ په سپین بولدک ولسوالۍ کې خپل ټول مالونه له لاسه ورکړل.
له اسلام آباد به تاسو ته رپورټ درکو چې هلته په څو ښارګوټو کې د افغان کډوالو په کورونو باندې چاپی اچول شوي او یو شمېر نیول شوي.
هغه افغانان چې قانوني اسناد نه درلودل له ځان سره یې وړل. زما مشر ورور هم چې د ویزې تمدید اعلامیه شنه وه پوره، ځکه د ویزې د تمدیدې لپاره هم چې اپلای کوي چې تر څو یوه میاشت پې نه وي تېره شوې په سیستم کې، نو ته ویزه هم نشي راویستلی.
په دې اړه به تاسو ته رپورټ خپور کړو چې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې کمیسیون د جمعې په ورځ د امریکا په کانګرس کې لومړنۍ استماعیه غونډه وکړه. د تیرو شلو کلو په جګړې کې یو ټپي شوی افغان پوځي وایي
د جګړې پر مهال د ماین په چاودنه کې مې دواړه پخې او یو سترګ له لاسه ورکړه. اوس خورا ډیر د اقتصادي او صحي ستونزو سره مخامخ یم. تنها ځنه یم.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
راځو. اول مطلب ته د سپین بولدک د ویش بازار زرګونه دوکانونه سوځېدلي. د کندهار په سپین بولدک کې د طالبانو ولسوال وایي په دې ولسوالۍ کې د پرونی اور په نتیجه کې لږ تر لږه 2500 دوکانونه سوځېدلي. د ای پی خبری اژانس د راپور له مخې عبیدالله بشیر د دوکانونو د سوځېدو په نتیجه کې دوکاندارانو ته اوښتی تاوان د میلیونونو ډالرو وباله. پرون د سپین بولدک ولسوالۍ په ویش بازار کې اور ولګېد او په څو ساعتو کې د بازار ټول شیان په ایرو بدل کړه. په دغه بازار کې د موټرو پرزې، دوهم لاس موټرونه، ټایرونه، الکترونیک وسایل په عمده او پرچون ډول پلورل کېدل. تر اوسه پورې د اور د لګېدو علت نه دی څرګند. په دې اړه باندې یو رپورټ له ویشه تاسو ته خبرو.
پلانونه
باز محمد په دې ور لګیدنه کې د جمعې په ورځ په شپین بل کلسوالی کې خپل ټول مالونه للاس برکل. هغه په دې بازار کې چې اوس په خاور او ویرو بدل شوی د موټرو پرزې پلورلې. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د کاکړانو په نوم مندی چې د ویش په بازار هم مشهور ده د جمعې په ورځ اور ولګید. د سپین بولدک او چمن زرګونه اوسیدونکي په دې سیمه کې کاروبارونه لري چې تقریبا ټول یې د دې اور لګیدنې له امله زیانمن شوي دي.
خلکو ته به حد زیات زیانونه ورسې دي. خپل اصلي سیمه مکمل الحمدلله لاسه ورکي. نو باید د حکومت د دې سره مرسته وکړي. نوشته باید د حمدلته معلومات وشي دا چی سامان رامنځته سوله.
خلکو ډیر معلومات سوله شوی دي. په دې کې د خلکو د اغاستونی سوله. نو په دې کې موږ سره حکومت پیر هم کاری کوي.
دکانداران هم دارنګ وایي چې د ور د چټک خبرېدو دلیل په وخت د نه رسیدونکو اطفایي ماموران وو. د کاکړانو منډي چې د ویش په بازار هم مشهور ده معیاري جوړښنه لري او د تنګ کوڅو او د سړکونو پر سر د مواني ولعمل د وروژنې وسایط پر وخت سره د ورلګیدنې ځای ته ونه رسیدل. تر اوسه د دې ورلګیدنې اصلي علت نه دی څرګند. رسمي سرچینو هم د دې بازار دکاندارانو ته د اوښتو زیانونو د کچ پاړه کوم ارقام نه دی وړاندې کړي.
ازادي رادیو تلیرویش ساتاله تاسو سره ده.
پاکستانی پولیسو د اسلام آباد په ځینو استوګنیزو خارګوټو کې د افغان کډوالو په وړاندې عملیات پیل کړي. افغان کډوال ادعا کوي سره له دې چې پولیسو ته د استوګنې قانوني اسناد ښوولي خو بیا یې هم کورونه تلاشي کړي او یو شمېر یې له ځانه سره وړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د دې موضوع په تایید سره وایي هغه کسان چې وړي د ویزې ترلاسه کولو غوښتنلیکونه درلودل. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په ځینو استوګنیزو خارګوټو کې پولیسو د افغان کډوالو د کورونو تلاشي اخیستې او یو شمېر یې له ځان سره وړي دي. یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې نن سهار وختي پاکستاني پولیسو د دوی په وړاندې د عملیات پیل کړی دی. د پاکستان په اسلام آباد ښار کې د بیولس استوګنیز خارګوټي اوسیدونکی رحیم الله د شنبې د ورځې په سهار ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې ورور یې د پولیسو لخوا نیول شوی.
هغه افغانان چې قانوني اسناد نه درلودل له ځان سره یې وړل. زما مشر ورور هم چې د ویزې تمدید اعلامیه شنه وه پوره، ځکه د ویزې د تمدیدې لپاره هم چې اپلای کوي چې تر څو یوه میاشت به نه وي تېره شوې په سیستم کې، نو ته ویزه هم نشی راوستله. فهم لزانه سره ویوړو تر اوسه درکم نه لګیږي.
د یاد خرګوټي او بلوسی دون کې چې نه غوړي نو می پر راپور کې واخیستل شي. امدا کوي سره لدی چې تاسو ټوګنی قانوني اسناد درلوده پولیس یې کوټه نه وتی او کوري ورته تلاشي کړی دی.
شدید دروازه ورکوبي
ډیر په زور یې دروازه وټکولې. کله مو چې دروازه خلاصې کړې څلور پنځه پولیسان درېدلی وو. د ویزو او پاسپورتونو پوښتنه یې وکړه. کله چې هغه مورته ورکړل ویلې تلاشي هم کوو. ما ویل ویزه مو درکړه، تلاشي ته اړتیا نه شته. ویلې نه تلاشي کوو. کورته نه نوتل او ټول کوري ولټاوو.
یو بل افغان کډوال ظاهر بهان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ستونزه دې کې ده چې دوی ولې په دې سهار منځه عمل کې چې پنځه بجې دي د افغان کډوالو کورونو ته وردننه کیږي او ځورول کیږي، چې دا په خپله یوه ډېره لویه جفا ده چې له افغان کډوالو سره کیږي.
دا کډوال وایي د پاکستاني پولیسو له دې اقدام وروسته په دې هیواد کې د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا مشر میر احمد روفي هم دا ادعا تاییدوي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن سهار د لمانځه په وخت کې د پولیسو عملیات پیل شوي وو. اوس موږ یو شمېر هیوادوالي د ویزو د نه لرلو په تور چې اپلای هم کړی وه او د ویزو اخیستو ته په تمه وو ځان سره وړي دي.
خو د اسلام آباد پولیسو په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په اسلام آباد کې د پاکستاني پولیسو دا اقدام داسې مهال دی چې د پاکستان حکومت د صدر اعظم دفتر د روانې جولای میاشتې په لسمه اعلان وکړ چې د څه باندې 1.4 میلیون پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د اوسېدو موده یې د 2015 کال تر جون میاشتې وغځوله. خو د 80,000 آی سی سي لرونکو او د زرګونو بې اسنادو کډوالو برخلیک لا هم روښانه نه دی. د پاکستان لنډمهاله حکومت د تیر کال نومبر میاشتې راهیسې له دغه هېواده د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې چې لا هم دوام لري. د راپورونو له مخې تر اوسه لږ تر لږه 6.5 لکه افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې کمیسیون د جمعې په ورځ د امریکا په کانګرس کې لومړنۍ استماعي غونډه وکړه. د امریکا د کانګرس له لوري ټاکل شوی دغه کمیسیون 14 غړي لري او تمه کیږي تر راتلونکو دوو کلو به په افغانستان کې د امریکا د جګړې د هر اړخیزې ارزونې راپور چمتو کړي. دغه کمیسیون مشر کولن جاکسن ویلي که څه هم مسؤلیت منل د دې ارزونې مهمه موضوع ده، خو په خبرې دوی کوښښ کوي له ارزونې داسې نتایج ترلاسه شي چې د راتلونکو جګړو لپاره یو درس وي. په افغانستان کې د تیرو څو باندې دوو لسیزو جګړې ځینې قربانیانو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل جګړو ژوند تیار کړی او اوس دوی ډېر په بېوزلۍ او نایلۍ کې شپې ورځې سبا کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدو او له یاد هېواده د امریکایي سرتیرو د وتلو درې کلنۍ ته شاوخوا یوه میاشت پاتې ده، د امریکا د کانګرس لخوا په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې کمیسیون د جمعې په ورځ خپله لومړنۍ استماعي غونډه وکړه. که څه هم د یادې غونډې په اړه ډېر جزئیات نه دي شریک شوي، خو د ارزونې کمیسیون مشر کولن جکسن ویلي چې حساب ورکول د ارزونې کلیدي موضوع جوړوي او د دوی تمرکز به پر دې نه وي چې د چا ستاینه وکړي او چاته د ملامتۍ ګوته ونیسي، بلکې غواړي له تجربو داسې یوه نتیجه ترلاسه کړي چې د راتلونکو جګړو لپاره درس شي. د امریکا د متحدو ایالتونو کانګرس د سپتمبر د 11مې له بریدونو د 2018 کال تر دوبي په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ارزونې لپاره شاوخوا دوه کاله وړاندې یو 14 کسیزه کمیسیون وټاکه چې یو کال مخکې خپلې چارې پیل کړې او تمه ده چې د خپلې ارزونې راپور د 2018 کال د اګست تر میاشتې پورې چمتو کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نومان ډونالډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکو ملي کانګرس ته په وینا کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي جدي نیوکې کړې دي. د ډونالډ ټرمپ په وینا له افغانستانه د دوی د بې پلانه وتلو له امله په دغه هیواد کې د 15 اتیا میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې شول. هغه زیاته کړې چې افغانستان اوس د وسلو پر ستر پلورونکي هیواد بدل شوی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په افغانستان کې د امریکا د دوو سیزو جګړې پر مهال د ملکی او تیر جمهوری نظام د سرتیرو سربیره 2238 امریکایي پوځیان وژل شوي او نږدې 21000 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د دوو لسیزو جګړې اغیز پر افغانانو څه و؟ نور هغه نوري چې د تیر جمهوری نظام کې پوځي و او د ماین د چاودنې له کبله د بدن غړي له لاسه ورکړي، ازادي راډیو ته وویل جګړو یې ژوند تیاره کړی او اوس ډېر په بېوسلۍ او ناهیلۍ کې شپې سبا کوي.
د جګړې پر مهال د ماین په چاودنه کې مې دواړه پخې او یو سترګ له لاسه ورکړه. اوس خورا ډېر د اقتصادي او صحي ستونزو سره مخامخ یم. تنها زه نه یم، په زرهاو په لکهاو داسې ځوانان دي، داسې کورنۍ دي چې د اقتصادي او نور ستونزو نه کړېږي او د دې وجه ټوله 13 شل کلنه جګړه ده.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د څه باندې دوو لسیزو جګړو له کبله د تیر جمهوري نظام 80 تر 70 زره امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په ورته وخت کې که څه هم د ملکي مرګ ژوبلې په اړه دقیق ارقام نه دي وړاندې شوي، خو وړاندې د امریکا د متحدو ایالتونو د باسټن پوهنتون له لورې په یوې څېړنه کې راغلي وو چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې پر مهال 250 زره ملکي او پوځي کسان وژل شوي دي. د پوځي چارو پوه احمد خان اندړ بیا نیوکه کوي چې د ګڼو قربانیو او میلیاردونو ډالرو له مصرفېدو وروسته لا هم افغانستان له ناوړه اقتصادي او بشري کړکېچ سره مخامخ دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې لپاره چې دوی د افغانستان په کیس پکې کې افغانان په ډېر یو بد وضعیت کې پرېښودل، دوی کولای شو چې د وخت د جمهوریت او د طالبانو ترمنځ یو داسې جوړجاړی وکړي چې د افغانانو په خیر وي. نن ورځ به افغانستان په دغسې یو نامعلوم وضعیت کې نه و او افغانان به له بدبختۍ او فقر سره مخامخ نه ول.
خو د امریکا اوسمهالي ولسمشر جو بایډن بیا تل د خپلې دې پریکړې ننګه کړې ده. هغه تیرونی د ناټو د سرمشریزي په څنډه کې یوې خبري غونډې ته وویل د افغانستان له اشغال سره مخالف وو، کله چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووژل شو هغه وخت به ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه وتلي وای. اسامه بن لادن د 2011 میلادي کال د مې په 2مه د پاکستان په بټاباد پوځي مرکز ته چیرمه د امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووژل شو. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور د 2018 کال په اګست کې له 10 کلونو وروسته پای ته ورسید.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي وایي تر اوسه د کرکټ د نړیوال شورا یا آی سی سی ته د استولې لیک جواب نه دی ترلاسه کړی. دوی وایي په دې لیک کې د کرکټ له نړیوال شورا غوښتي وو چې دوی ته په جلا وطنۍ کې د کرکټ یوه لوبډله جوړه کړي. د دې لوبډلې ځینې غړي چې په استرالیا کې اوسیږي ادعا کوي چې د افغانستان کرکټ بورډ یې هیڅ ډول ملاتړ نه کوي. د کرکټ بورډ ویاند په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړي. جزئیات له فیروزې عزیزي اورو.
د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي د هغه لیک د ځواب په تمه دي چې د سږ کال د مې میاشتې په وروستیو کې د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی ته استولای و. دوی د دې لیک په ترڅ کې د کرکټ نړیوال شورا نه غوښتي و چې په جلا وطنۍ کې د ورته یوه لوبډله جوړه کړي تر څو په ټکو یې وکولی سي د هغو نجونو استازیتوب وکړي چې د کرکټ مینوالي دي خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا ورته د ورزش او کرکټ کولو اجازه نه ورکول کیږي. د دې لوبډلې د ځینو غړو په خبره د مهال د افغانستان د نجونو د کرکټ څوارلس پخوانی لوبغاړي په استرالیا کې میشتي دي. له دې ډلې صوفی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل
فیران کوم رسپانس خاص ما پس از طرف آی سی سی نگرفتیم.
موږ تر اوسه د آی سی سی له لوري کوم ځانګړی ځواب نه دی ترلاسه کړی خو د آی سی سی له لوري د استرالیا پر دولت د استرالیا پر کرکټ بورډ مستقیم فشار راغلی څو موږ ته ووایي چې موږ څه پلان لرو او دوی یې موږ ته برابر کړي. مثلا که موږ ځمکه ترې وغواړو چې په کې لوبې وکړو خپلو کې یو لیک جوړ کړو دا هغه پلانونه دي چې کار پرې روان دی خو سلسله نه یې تر اوسه نه دي منلي.
آغلی یوسفزی ادا کوي چې د افغانستان کرکټ بورډ یې هیڅ ډول ملاتړ نه کوي او په خبره یې دوی ترې کومه هیله هم نه لري او پر ځای یې د استرالیا د کرکټ بورډ احتمالي همکاریو ته هیله مندي دي. په دې اړه مو د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات وپوښت خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان د کرکټ ښځینه لوبډلې لوبغاړي صوفیه یوسفزی ټینګار وکړ چې دوی په استرالیا کې د یوې لوبډلې د جوړولو پلان لري چې وکولی سي نور هلته میشت افغان کډوال هم پکې وروزي. له دې سره کرکټ پو نور عالم فرید وایي حکومتونه باید ورزش له سیاست لرې وساتي او په افغانستان کې د کرکټ او نور ورزشونو لپاره انجنونو ته اجازه ورکړي.
دا لکه څنګه چې ځوانان حق لري همدارنګه موږ خویندې هم حق لري چې په اسلامي جامعه کې او هغې ته دا زمینه جوړه کړي که هغه کرکټ یو که هر ورزش وي ځکه دا یو ملت د هغوی حق دی مسلم حق دی.
دا په داسې حال کې ده چې په تېرو دوه ورځو کې د آسیا جام د کرکټ په سیالیو کې افغان نجونو د کرکټ لوبډلې ځای تش دی. دا جام د جمعې په ورځ د جولای په 19 د اتو لوبډلو په ګډون پیل سو. افغانستان د کرکټ نړیوالې شورا یوازینی دایمي غړی هیواد دی چې د کرکټ خزینه لوبډله نه لري. د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی تل ټینګار کوي چې د دې شورا ټول په ځانګړې توګه دایمي غړي هیوادونه باید د کرکټ خزینه لوبډلې هم ولري او په خپل هیواد کې د کرکټ لوبې د ودې لپاره هڅې وکړي. د شورا وړاندې ویلي و چې په قطر کې له طالب چارواکو سره کتلي و او طالبانو ورسره د کرکټ د خزینه لوبډلې د ملاتړ ژمنه کړې ده خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د کرکټ له نړیوالې شورا سره یې په لیدنه کې ویلي و چې د کرکټ له اوسنۍ لوبډلې ملاتړ کوي او د خزینه لوبډلې په اړه به دوی په راتلونکي کې د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې پریکړه وکړي. مخکې بیا حریر چمتو چې دا مهال د سویډن په کرکټ ملي لوبډله کې لوبیږي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د افغانستان د کرکټ خزینه لوبډلې د جوړېدو په صورت کې دا حمله واله ده چې د خپل هیواد د کرکټ په ملي لوبډله کې ولوبیږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندید ډونالد ټرمپ سره خبرې کړي. زیلنسکی په دې ټلیفوني تماس کې له اوکراین سره د امریکا د متحدو ایالاتونو د مرستو ستاینه کړې. ټرمپ له زیلنسکی سره خپلې خبرې خورا ښې بللي. جزئیات له عصمت ساروان اورو.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي د جمهوری پال ګوند له کاندید ډونالد ټرمپ سره په تلیفوني خبرو کې موافقه کړې چې له روسیې سره د تلپاتې سولې په اړه د خبرو لپاره له یو بل سره مخامخ وویني. زیلنسکی دا خبره نن شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلې ده. زیلنسکی په خپل ټویټ کې ټینګار کړی چې اوکراین به تل د روسیې په وړاندې د خپلې وړتیا په پیاوړتیا کې د متحدو ایالاتونو د مرستې ستاینه وکړي. د همداراز کښلي چې د اوکراین پر ښارونو او کلیو د روسیې بریدونه هره ورځ دوام لري. پر اوکراین د روسیې له یرغله چې له کبله د دواړو خواوو لسګونه زره کسان ووژل شول نه ویشت میاشتې وسی. روسیا دا مهال د اوکراین شاوخوا 10% خاوره په ولکه کې لري. ډونالډ ترامپ هم د اوکراین له ولسمشر سره خبرې یو خورا ښه تماس وباله او ژمنه یې وکړه چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه به د خبرو اترو له لارې پای ته ورسوي. ښاغلی ترامپ ویلي دی که چیرې د نومبر د 15 نیټې انتخابات وګټي نو د اوکراین جګړه به حتی مخکې له دې چې په جنوري کې رسمن په سپینه ماڼۍ کې واک ترلاسه کړي پای ته ورسوي. د دا هم ویلي دي چې که هغه مهال چې روسیې د 2022 کال د فبروري په میاشت کې اوکراین ته سرتیري لیږل ولسمشر وای نو جګړه به نه وای شوې. د امریکا په انتخاباتو کې د جمهوری پالو نومان په خپل ټولنیزه شبکه تروت یا حقیقت کې په یو پوست کې ژمنه کړې چې د ولسمشر په توګه به نړۍ ته سوله راوړي او هغه جګړه به پای ته ورسوي چې د ډیرو خلکو ژوند یې اخیستی دی. ترامپ زیاته کړه دواړه خواوې کولی شي پر یوې داسې موافقې خبرې وکړي چې جګړه پای ته ورسوي او سوکالۍ ته لاره هواره کړي. ډونالډ ترامپ او زیلنسکی په داسې حال کې خبرې کړي چې د ترامپ د بیا ولسمشر کېدو د احتمال په اړه په کیف او نورو اروپایي پلازمینو کې اندېښنې زیاتې شوې دي. د استازو په جرګه کې د جمهوری پال ګوند غړیو چې له ترامپ سره نږدې اړیکې لري اوکراین ته د بایډن د 1.5 میلیارد ډالرو مرسته 2 میاشتې وځنډوله چې له کبله یې اوکراینی ځواکونه د مهماتو له کموالي سره مخامخ شول. ځینې کارپوهان وایي په اوکراین کې د مهماتو کمښت له روسیې سره مرسته وکړه چې ځمکني ځواکونه یې پرمختګونه وکړي.
په افغانستان کې یو شمېر بغلرونکي وایي حاصلات ډېر شوي خو د خرڅلاو لپاره بازار نشته. دوی وړاندیز کوي چې په دغه هېواد کې د جوس فابریکې خاوندان باید له دوی څخه محصولات واخلي څو دغه محصولات خراب نشي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر بڼوال وایي سکال د دوی د باغونو حاصلات ډېر ښه دي خو د پلور او ذخیره کولو لپاره بازار او معیاري سړې خونې نشته. دوی د جوسو فابریکو له خاوندانو غوښتنه کوي چې د محصولاتو په پیرېدلو کې ورسره مرسته وکړي. د هرات ولایت یو بڼوال خیرالله ازادي راډیو ته وویل که ستونزو ته یې پام ونه شي نو ټولې میوې به یې له منځه ولاړې شي او لوی تاوان به ور واوړي.
بازار میوه د هرات بسیار خرابه چون میوه
د هرات د میوه بازار ډیر خراب دی ځکه چې میوه په یو وخت ترلاسه کیږي په بازار نه او د میوه د زیرمه کول لپاره سړی خونه نه موږ د فابریکو له خاوندانو سره کوم چې
ګل سره د ننګرهار ولایت یو بڼوال سید اکبر هم د ورته ستونزې یادونه کوي او په هیواد کې دننه او بهر له ټولو پانګوالو غواړي چې له دوی سره د ستونزو په حل کې مرسته وکړي.
دغه کومه میوه چې موږ موجوده ده له دغه میوونه په فابریکاتو کې استفاده وکړي او جوس جوړ کړي هم به موږ باغداران هم د دهقانان د بل خسارات او تاوان نه لري سي او هم به داسې یو جوس بازار ته د دې ارزشي یعنی خلګي توقعات ډیر لري چې باید د میوي جوسي.
د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د خونې اجرایوي رئیس محمد وسیم صافی هم په افغانستان کې د تازه میوې د حاصلاتو زیاتوالی تاییدوي او د بڼوالو غوښتنې پر ځای بولي. هغه ازادي راډیو ته وویل
در کل میوه تازه امسال
په عمومي توګه سکل د تازه میوه غزلات ډیر ښه و او په ځانګړي ډول د الوبالو زردالو خټکی او اندونو په حاصلات تر پام وړ زیاتوالی راغلی. موږ د جسم د تولید له کارخونو څخه غواړو چې د کورنیو میوو څخه کار واخلي ځکه چې د دې میوو په استفادې به له یو پلوه د کروندګرو ملاتړ وشي او له بله پلوه مصرف کوونکو ته زیان ونه رسیږي.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د جوسو د فابریکو له ځینو خاوندانو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوي غړی خانجان علي کوزی بیا وایي اوس مهال په افغانستان کې د جوسو ډېرې فابریکې فعالیت کوي.
په افغانستان کې د جوسو د پروسس کارخانې په کافي اندازه باندې وجود لري. تقریبا د شلو نه زیاتې غټې او وړې کارخانې دي چې جوس تولیدوي. ظرفیت لوی موجود دی. په افغانستان کې میوې ډېرې دي. نورو کارخانو ته هم ضرورت دی چې خلک سرمایه ګذاري.
د ښاغلي علي کوزی په خبره د انار او مڼو په ګډون ځینې نور جوسونه چې په افغانستان کې جوړیږي بهر ته هم صادرېږي او په دې برخه کې سلګونه میلیونه ډالره پانګونه شوې ده. د بڼوالو اندېښنې په داسې حال کې دي چې له څو ورځو راهیسې پاکستان ته د میوو او سبزیجاتو صادرات بند شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي د پړې ګوته پاکستان ته نیسي چې پر تازه میوو او سبزیجاتو یې ګمرکي تعرفې لوړې کړې دي. د معیاري سړو خونو نشتوالی له کورنیو تولیداتو نه ملاتړ او د مناسب بازارونو نه موجودیت هغه ستونزې دي چې تل د فابریکو خاوندانو او بزګرانو له ازادي راډیو سره شریکې کړي او د حل غوښتنه کړې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي راډیو څلور وش ساته.
یو شمیر افغان خزی او نجونی ادعا کوي چې وخت نا وخت د حجاب د بڼې او رنگ لامل د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د محتسبینو لخوا پوښتل کیږي. دوی دا هم وایي اند بوټونو پښو کولو په ډول هم محدودیت دی. یو شمیر نور بیا وایي تر اوسه لا داسې چلند سره نه دی مخ شوی. د طالبانو حکومت ویاند دغه ادعاوې نه رد او نه هم تایید کړي. دا چې اصلا د اسلامي شریعت له مخې حجاب څه دی، بڼ او په رنګ یې باید څه وي، د فیروزی عزیزی په دې تفصیلی راپور کې دینی عالمانم په اړه پوښتل شوې دي.
که څه هم طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنې دوه وروسته چې نږدې درې کاله ترې تیریږي پر ښځو او نجونو حجاب اجباري کړای، خو لا یې د حجاب مشخص تعریف نه دی وړاندې کړی. یو شمېر ښځې او نجونې ادعا کوي چې ډېر ځله د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د محتسبینو له لوري د دوی د حجاب د بڼې له امله تر پوښتنو لاندې نیول کیږي. یوه 22 کلنه پیغله چې د پلازمېنې کابل اوسېدونکې دا او د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي پر راپور کې نوم خپورسي د دې د ترڅنګ زیاتوي چې ان د دوی د بوټونو په کولو پر ډول هم محدودیت دی.
کرموچونه چې خزو با استفاده کوله داغونه هم دوی منشي وو، ځکه چې دوی ویل چې دا کرمچ مردانه دي، یعنی نارینه د دې څخه استفاده کوي باید استفاده نشي. نو خزو په دې اړه کې ډېر د خپلو مشکلاتو سره مخامخ دي او که دا مراد نه کینو دی به په هر ځای کې د امر بالمعروف دی خلکو څخه ځوریږي او د خلکو په مخه کې به دوی ودرېږي. دوی ته ویل کېږي چې جاب منظم نه ده، چادر نه منظم نه ده، بوټ منظم نه دي.
د کابل خاري وبل اوسیدونکو چې دا هم نه غوړي نو می پراپور کې خپور سي ورته خبره کوي.
خپل تورې جب کوم دغه د امارات غړي یا امر بالمعروف کېره رنگونو باندې څه نه وایي غږ نه کین، خو دغه د روحانه رنگونو باندې بیا دوی اعتراض کوي. مثلا مېرمن ته وایي تاسو کوشش کوي غږ کېره رنگونه بیرون له کور نه اغوندي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو مشګان امینی بیا وایي افغان خزی او انجونې د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ مخکې هم به حجاب نه وي او حجاب یې کوو، خو په خبره یې وست دوی په سیمه کې ډیره انجونې برقه او عربي حجاب کوي. حتی موکړه د طالبانو د حکومت لویان زبیح الله مجاهد د افغان ښځو او نجونو د اداو د حجاب د تعریف او د دوی لخوا د جبري سوي حجاب د باندې پاړه پوښتنه وکړو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له چارواکو سره په خبرو بریالي نه سو. خو د اسلامي شریعت له مخې حجاب څه دی؟ دینی عالم عبدالمالک راشد یې پاړه ازادي راډیو ته وویل.
حجاب د لغت په لحاظ فردي ته ویل کېږي، هر هغه شی چې د انسان څخه د مطلوب پټوي. دا راز هر هغه شی چې په هغې سره پرده او ستر حاصلېږي دې ته هم حجاب ویل کېږي. د اسلامي شریعت استناد که ووایم نو حجاب عبارت د هغه لباس څخه ده د انسان نارینه وي که ښځینه د هغه عورت پوښي.
خو آیا په اسلامي شریعت کې د حجاب د رنګ او بڼې څرنګوالي په اړه څه راغلي؟ دیني عالمه عبیده مجیدی شفیق وایي
تنوعیت په باره کې کوم ځانګړې شکل نه لري. هر هغه پرده او پوښښ چې د حجاب مفهوم ادا کړي هغه حجاب دی، که هغه تور عربي حجاب وي او د افغانستان په اطرافي سیمو کې لوی